السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. دغه خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مختوړي. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښه وي د خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. ملګری ملتونه وایي چې له خبري اعلانو سره د طالبانو بد چلند او تاوتریخوالی لا هم دوام لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما له طالبانو غوښتي چې نیول شوي ټول خبري اعلان او د رسنیو کارکوونکي آزاد کړي او د ملګرو ملتونو په ټکو د خبري اعلانو په وړاندې ظالمانه کړنې پای ته ورسوي. د خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټې هم دا پرون وویل چې طالبانو په کابل، هرات او پکتیا کې تازه څلور خبري اعلان نیولي او یا یې وهل ټکولي دي. جرمنی وایي چې هر اونۍ شاوخوا 200 افغانان د پاکستان له لارې جرمنی ته ځي. د جرمنی د بهرنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې له مخې افغانان په ځانګړیو چارتر الوتکو کې له اسلام آباد جرمنی ته انتقالیږي. جرمنی ویلي د طالبانو له دوهمځلي واکمنۍ راوروسته یې تر 18,600 ډېر افغانان چې له خطر سره مخامخ وو خپل هیواد ته بیولي دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د ویتنام سره دوستانه سیالي لري. دا لوبه د آسیا د ملتونو جام ته د چمتووالي په لړ کې په ویتنام کې ترسره کیږي. د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې سیالۍ چې هند کې ترسره کیږي، افغانستان پکې په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، هند او کمبودیا سره لوبیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته د داسې پرمختللو راکټي سیستمونو د چمتو کولو ژمنه ورکړې چې تر 80 کیلومتر پورې لرې اهداف په ډېر دقت سره ویشتلی شي. ښاغلي بایدن په یوه لیکنه کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون خپره کړه لیکلي، موږ به اوکراین ته د توغندیو دا پرمختللي سیستمونه او د هغو مهمات ورکړو چې وکولی شي د جګړې په ډګر کې مهم اهداف په دقت په نښه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په اوکراین کې د روسي ځواکونو پرمختګ دوام لري. او ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی د ایران په دریو داسې مرکزونو کې اټومي مواد کشف شوی دي چې دغه هیواد د دې مرکزونو په اړه مخکې اطلاعات نه وو ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون خبري اعلانو ته وویل چې متاسفانه دا راپور د ایران او نړیوال اټومي انرژي ترمنځ د خبرو واقعیت نه څرګندوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 45، هرات آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 21، کندهار آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 21، مزار شریف آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 14، او جلال آباد آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 40.
دا و خبرونه او د هوا حالات وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. د پاکستان د قومي مشرانو یو پلاوی افغانستان کې له پاکستانی طالبانو سره خبرې کوي. د خبرو پر دې باندې نیوکه هم شته.
دا جرګې د فوج له خوا جوړې شوې دي. دوی مذاکرات کوي د څه لپاره؟ چې طالبان بیرته راولي د دې لپاره.
اروپایی او د منځنۍ آسیا چارواکي پر افغانستان غږېدلي. د خبرو جزئیات یې درکوو. د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د رادار د خرابۍ له کبله هوایي حریم له پاکستانه کنټرولېده.
ټولو پروازونو ته خدمات زموږ د ترانسپورټ او چلن وزارت د خوانه وړاندې کیږي. داسې نه ده چې د کوم بل هیواد د خوانه خدمات وړاندې شي.
او امریکا اوکراین ته داسې توغندي سیستم ورکوي چې تر 80 کیلومتر پورې هدف ویشتلی شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي اوریدونکو د سر موضوع دا ده چې کابل نن د اسلام آباد د یو پلاوی کوربه دی. دغه پلاوی د پاکستان له قبایلی سیمو راغلی تر څو په کابل کې د طالبانو په منځګړیتوب له ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو سره خبري وکړي. دا چې جزئیات څه دي په همدې اړه د مشال رادیو همکار طاهر خان دغه جزئیات له مشال رادیو سره شیبه مخکې شریک کړي دي.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. لکه په کابل کې د پاکستاني جرګې یو غړي سره خبرو شوې د واتس اپ د لارې. نو هغه وخت هغه وویل چې دوی په کابل په یو هوټل کې، انټر کانټیننټل هوټل کې دوی ناستي، او اته کسیزا د پاکستاني طالبانو یو پلاوی یو وفد هغه هم هغه هوټل ته د راتلو په حال کې وو. او دغه جرګې د غړي چې نوم نه خستل یاد بشي په مرکه کې یا په خبرو کې هغه دمو چې د طالبانو چې کوم حکومت ته داغه چې کوم داخله وزیر د سرپرست سراج الدین حقانی هغه هم پلانو چې په دغه خبرو کې شرکت وکړي نو دا خو دغه اولنۍ غونډه ده چې کرنه جرګه سهار کابل تر رسیدلې وا او څنګه چې تاسو ول د جرګې یو غړي سره چې کلمون خبرې کړې وي چوکت الله خان سره چې د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر دی او د باجوړ نه یو قبایلی مشر دی نو د ویلې چې د 500 زیات خلک په دغه جرګه کې دي شخصیاتي پکې مخکې والا جرګه محدود و د وزیرستان خلک به وو لیکن اوس پکې شوکت الله خان دا ومنه د خپل هغه د باجوړ دی او د خیبر ایجنسی پکې هم شاجی ګل افریدی د غرنګي د نورو د کور منه پکې بیا وفاقي وزیر دی ساجد حسین توری هغه په دغه دغه جرګه کې دغه برخه د جرګه دا وره نسبتا د ډیرو علاقو د جرګه باندې اوس تنقید هم شوی دی کفاسیا پټک تنقید کړي هغه وی چې دا نظر نشي دا جرګه حکومت د خلک نامزد کړي دی او دا به دویات هغه آزاد توګه باندې دغه نظر دی کړونه کړو بهرحال جرګه په داسې حال کې په کابل کې موجود ده چې وړاندې ځنې سرچینو په کابل کې اغوی د پرمختګ خبره کړې و دائم ویلو چې خبره یو سنجیده مرحله ته داخل شوې دي نو وګورو چې دا غونډه پایت رسی نو چې څه نتیجې مخې ته راځي.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال طاهر خان و چې کابل ته د پاکستان د قومي مشرانو د راتګ حال راکو په همدې حال کې یو شمیر سیاسي کتونکو د جرګې په دې ډول یا د خبرو په دې ډول نیوکه هم کړې دي. په دې انتقاد کوونکو کې یو هم د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون دی. له نوموړي سره ګولایاز مرکه کړې ده
چې دا چې کوم قبایلی جرګې تللې دي دا جرګې د فوج له خوا جوړې شوې دي. دومره خبره ده دا چې دوی مذاکرات کوي د څل لپاره چې طالبان بیرته راولي د دې لپاره نو پرون خود جنگونه کول د دې لپاره چې طالبان د دغې نه ولري نن دای مذاکرات کوي چې راولي دا کومه خبره شروع ده چې کله شړلو د فار عدالت خلک ولسونه یعنی په غضب کوا کله بیا دروستلو د فار پس غضب کوا او بل ګارانټي څه ده چې واپس یې راوستل بیرته په بل ورځ بیا دای اپریشن نه یا بل شی نه کوي چې زه اوس بیا وباسم بیا په لکونو خلک آیډی پیس کیږي بیا په زرګونو خلک میسنګ پرسن جوړیږي بیا په چیک پوسټونو باندې پښتنو ته کنځلې کیږي نو دغه څه ګارانټي ده دغه سټیټ پښتنو ته ګارانټي څه ورکوي دلته زمونږ پښتنه د سټیټ نه دی د ریاست نه مو پښتنه دی چې دوی د طالبانو سره مذاکرات کوي په کومو شرایط باندې کوي
خو په دې مذاکرات کې او مشران هم شامل دي کنه منظور په دا وګورو
دا مشران د فوج په خلت لیدي دي دا مشران په خپل طبيعت نه دي تللي دا څه داسې نه دا شوی چې کامی جرګې شوی دي هغه پریکړې کړې دي چې موږ دا خلک واپس راولو دا هغه نه دي کړې دا فوج جرګې راغوستې دي کای حکومت په لوا مشران کوي کای څوک هم کوي دا کار موږ اولس دغه پښتنه کوو چې ګارانټي سره دراتلون کی
منظور تاسو خو د ضمانت خبره کوي کچری د دې جرګې د لارې مذاکرات کیږي مذاکرات کامیابیږي او امن راځي نو هم به تاسو مخالفت کوي
د امن مخالفت موږ نه کوو خو د یو بل جنگ د لپاره تیاری ته د امن نام ورکول کچری کیږي موږ به ظاهر خبره د خپل خدشات ظاهرو دا څه نه چې دلته بیرته یعنی طالبان راولي دا خدشه خوشته دی چې سبا بیا ووي 15 میاشتې پس مایده ماته شوه چې مایده ماته شوه بیا زموږ سره څه ګارانټي ده چې مایده به موږ بیا بیرته بحال وساتو چې یو ځل ماته شوه نو ملبا به په چاره ځي د دغه ډیپریسس چې کوم دی دغه فیصله دغه فیصله ملبا دغه مایده ملبا دا په چاره ځي دا په پښتون کام راځي دا په پښتون ولس راځي نو سبا چې دا تباہي او بربادي سره مخامخ کیږي په لکونو خلک بیا میسي یعنی آی ڈی پیز کیږي میسنگ پرسن جوړیږي دلته علاقې تباہ کیږي بربادي کی کورونه سکولونه بازارونه هر شي بیا د سره تباہ کیږي نو بیا دغه نه دا ډیره خبره نه چې نن نه هغه کورته شي او یو داسې لار
حکومت
دا حقیقی چې کوم یعنی ولسی نمائندگی دا دلتا سیاسی قوتونه دی دلتا دا ولسون نمائندگی دا دغه ټول بس دا د ټول راوغشته شي دغه نمائندگی دا راوغشته شي سٹیټ ته اول مشوره د دوی سره وکي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازو او د منځنۍ اسیا د هیوادونو چارواکو پروند د هیواد په چارو کې د ویګړې تګلارې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلسن وایي دوی ټینګار کړی چې نجونې او ښځې باید وکولی شي ښوونځي ته ولاړ شي، کار وکړي او په عامه ژوند کې په بشپړه توګه برخه واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړو استازو او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو چارواکو پرون په الماتی کې د افغانستان په اړه غونډه کړې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلسن چې د غونډه کې یې ګډون کړی وایي دوی د افغانستان د هر اړخیز وضعیت او په دې اړه یوې ګډې تګلارې ته د رسیدو په اړه بحثونه کړي. د ښاغلي نیکلسن په ګډون د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي طرحې حکالا په نړیوالو همکاریو کې د قزاقستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي ارزان غازی خان او د ترکمنستان، ازبکستان او قرغزستان چارواکي هم د غونډې ګډونوالو. خغلی نیکلسن په خپل ټویټر باندې لیکلی دوی ټینګار کړی چې په افغانستان کې نجونې او ښځې باید وکولی شي ښوونځي ته ولاړ شي، کار وکړي او په عامه ژوند کې په بشپړه توګه برخه واخلي. د ده په خبره دوی د افغانستان د اقتصاد پر وړاندې د اوسنیو ننګونو د حل لپاره د نړیوالې ټولنې نوښتونه ومنل او د سیمه ییز ثبات او په دې اړه یې د خبرو د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. په ورته وخت کې په نړیوالو همکاریو کې د قزاقستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي ارزان غازی خان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په دې ناسته کې پر دې بحث شوی چې اوسمهال په افغانستان کې د ثبات لپاره په اغیزمنه توګه د یو لړ مسایلو حل او په دې برخه کې ګډو هڅو ته اړتیا ده. د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي طرحې حکالا دا غونډه د افغانستان په اړه د مرکزي اسیا د هیوادونو او اروپایي ټولنې د مخکنیو ناستو دوام بلل او زیاتوي. دوی پر هغو پالیسیو خبرې کړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ازادۍ حقونه اغیزمنوي. اغلی حکالا په خپل ټویټر باندې لیکلي غونډه کې د افغانستان او د سیمې امنیت او تر خوای د افغانستان د اقتصاد پر وړاندې اوسنۍ ننګونې هم تر بحث لاندې نیول شوې. له طالبانو مو پوښتل چې په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او کنه او په دې اړه یې دریس څه دی، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ. دا غونډه داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ هم په تاجکستان کې د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا د هیوادونو د امنیت شورا سلاکارانو ناسته وکړه او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې امنیت د ټولو ګاونډیو او سیمې هیوادونو په ګټه دی. خو په دې ناسته کې دا هم وویل شو چې هېڅ هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او هر رامنځته کېدونکی تحول باید د افغانانو په مشرۍ وي. په دې ناسته کې دا دوه هیوادونو استازو له طالبانو دا غوښتي وو چې په افغانستان کې د ثبات او امنیت لپاره باید د ټولو وګړو حقونو ته درناوی وکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
اوسم ورزو خوستا په خوس کې لنګدې درې زره حقوق ځو نارینه وو دولتي ازموینې پیل شوې چې په خصوصي روغتیايي انستټیوټونو کې دوه کلنې روغتیايي زده کړې کړي.
په خوس کې د روغتیايي انستټیوټونو لنګدې درې زره کسانو څخه د ارزیابۍ ازموینې پیل شوې. د ازموینې ګډونوالو په بیلابیلو برخو کې دوه کلنې روغتیايي زده کړې کړي چې 1200 او 1200 نارینه دي. کوم کسان چې په دولتي ازموینه کې بریالي شي هغوی ته د روغتیا وزارت لخوا رسمي اسناد ورکول کیږي چې بیا کولای شي په حکومتي او خصوصي روغتیايي مرکزونو کې دندې ترسره کړي. غوټه چې دوه کال وړاندې د احمد شاه عبدالي د طبي زده کړو له انسټیټیوټ فارغه شوې ده، ازادي رادیو ته وویل د دولتي ازموینې او اسنادو د نشتون له کبله څو ځله د کارونو فرصتونه د لاسه ورکړل.
کله چې انټرویو اخلي موږ مکتوب وظیفه نه راکړي، د دې لپاره چې دولتي ارزیابي مونږ نه ورکړي نو موږ د اسلامي اماراتو نه دا غوښتنه لرو چې موږ ته په کال کې یو ځلې باید د دې اگزیټ امتحان امدګي ونیسي ترڅو موږ وکړی شو په دولتي سکتورونو کې خپلې وظیفې وکړو.
سیما بریمن هم دوه کاله مخکې د حکیم تنیوال انسټیټیوټ د نیمه طبي زده کړو له برخې فارغه شوې ده. خو د دې په وینا چې په دې موده کې نه ورته دنده پیدا شوې او نه یې په مستقیم عملي کار کړی دی.
دا چې ما په قدرې شبخانه کې امتحان ورکړه ان تر دې چې ټوله پارچه مې سیخه وه کتلی شي هر څیک انټروی ته کامیابه شوی ما خو د دې پاساس چې میږ دا امتحان نه و ورکړی میږ اسناد نه وي ارزیبي شوي میږ نه کومې پتې شوي نو د دې څخه مې هیله دا دوی چې میږ ته دغه امتحان کال په کال کړي او بل دا چې میږ ته د کار زمینه برابره کړي.
په دولتي ازموینه کې شفافیت هغه مسله ده چې امتحان ورکوونکي په اړه اندېښنې لري.
ایمانم محمد الله موږ دا وایو چې موږ صرف شفاف پروسه واړو موږ په خپل سر ګلدل د زیاتره خلک راغلي دي په یو نام په بل نام په واسطه باندې نشټون نام فارغ شوی دی په اگزیټ اگزام کې دی په واسطه بازي په دې شهر ملي خپل ځانونه کامیاب کړی دي په دې کې تاوان ده د سپیدي کې کوم خلک چې واقعیت ملياقت لري استعداد لري دی غوی هغه لياقت پټ پاتې کیږي او کوم خلک چې واسطه لري او چا خبره شناخت لري هغه مخته کیږي.
بل لور ته د خوش روغتي چارواکي د طبي زده کړو د محصلانو او مسؤلانو غوښتنې پر ځای بولي او وایي دوی هڅه کوي چې د خپل امکاناتو په چوکاټ کې د طبي زده کړو فارغانو ته د کار او زده کړو فرصتونه ډیر کړي. د خوست د عامه روغتي رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی ویل
ساعت امیر یاسد بو ان شاء الله العزیز د مرکزی دولت څخه بار بار غوښتنې کو ترڅو هر کله په دې غزه کې امتحان خوستي شي موږ بار بار کوشش کو چې دغه پښینې هم کام شي. مخکې لګ مشکلات ول خو د اسلامي امارات پر تاک سره بو موږ دای دا زمينه مسیدو چې هم علر پرتی سیمه هم نګدې ځکه چې ځې خلکې کې د دې اطمینان ورکو چې ولته بو د میګ استفادمو.
که څه هم شاوخوا یوه نیمه لسیزه مخکې د خوست په روغتونونو او کلینیکونو کې د روغتیایي کارکوونکو نرسانو قابلګانو او حتی ډاکترانو کمی و چې دا مهال تر ډیره د مسلکي کسانو د کمښت ستونزه هواره شوې خو د نورو برخو په شان د روغتیا په برخه کې هم زرګونه مسلکي کسان کار نه لري.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې برخه کې به واوري چې ملګری ملتونه او د خبريالانو ملاتړي بنسټونه له طالبانو غواړي چې له خبريالانو سره چلند سم کړي او نیول شوی خبريالان بیرته راخوشي کړي.
با وکنش از او ما مواجه شدم.
زه د حقوق غواخ سره مخ شوم. ما ته توند او تیز خبرې وکړي سپیړې راکړه وای وهلم راته ویل ک وغه گیدلی بیا موږ در سره په هیګو.
سیمهیز خبريال رومان کریمی د طالبانو لخوا د خپل بند کېدو او وهلو ټکولو کیسه کوي. نوموړی وایي زه هغه مهال د طالبانو لخوا پوښتنو ته رایسار شوم چې په نهم د میمې د کابل په شهر نو سیمه کې په چارې یعقوب څلور لارې کې د میرمنو له اعتراض څخه راپور چمتو کوه. ښاغلی کریمی وایي ټلیفون یې رانه واخیست او زما ټول شخصي اطلاعات وکتل شول. د نوموړي په خبره اووه ساعته له خپل ډریور سره د طالبانو په بند کې و چې وهلی یې هم دی. رومان کریمی د سلام وطندار راډیو خبریال دی. هغه د خپلو وهلو ټکولو لامل د ښځو د اعتراض خبري پوښښ ښیي.
نگرانی اصلی من این است که نو تمام
زما اصلی اندیښنه دا چې ټولی ټولنیز رسنۍ د فیسبوک او واتس اپ په ګډون شخصي معلومات عکسونه د فیسبوک او ټلیفون رمز دا ټولی رانه واخیستل. زه خوندې نه یم. زما ټولی ټولنیز رسنۍ د طالبانو د استخباراتو په کنټرول کې دي.
د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته د خبريالانو د نیولو ځورولو او وهلو ټکولو په اړه ډیر راپورونه خپاره شول. د افغانستان له رسنۍ سره د طالبانو تون چلند تل دې نړیوالې ټولنې خبرګون هم راپارولې دي. په دې وروستیو کې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي چې طالبان د سلام وطندار خبريال رومان کریمی او د هغه د ډریوار د زورولو او وهلو په اړه وضاحت ورکړي. یادې کمیټې د غشن ویلي چې طالبان د ګردیز غږ رادیو مسول جمال الدین دلدار او د دایکندي په ولایت کې د افتاب رادیو مسول میرزا حسنی پرته له کوم قید او شرط څخه خوشی کړي. دا دوه خبريالان د می په څلیرشتمه په کابل او هرات ولایت کې د طالبانو لخوا نیول شوی وو. د افغانستان د خبريالانو غورځنګ د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې خپل غږ د بیان د ازادۍ او د خبريالانو د وضعیت په اړه اوچت کړ. د دې غورځنګ غړي رسول شاهزاد ازادي راډیو ته ویل له خبريالانو څخه ملاتړ باید نیخ په نیغه د خبريال خپل ادرس وشي نه دا چې د خبريالانو د بنسټونو لخوا وشي.
بیش از 90% از خبرنګار
په سلو کې 90% خبريالانو بیکار شوې دي. موږ د رسنیو لوم راستندوی بنسټونو څخه وغوښتل چې خزینه خبريالانو ته د کار زمينه برابره کړي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما ویل دي چې د خبريالانو ځورول او وهل ټکول لا هم دوام لري. یاد سازمان په خپل ټویټر باندې طالبانو څخه غوښتي چې ټول نیول شوی رسنیس کارکونکي خوشی کړي او د خبريالانو غواخولو او پخپل سر نیولو ته د پايټکې کېږي. د په داسې حال کې دا چې د یو شمېر نیول شوی خبريالانو او فعالانو لکه لیکوال او مدني فعال اماد الدین دوران برخلیک لا معلوم نه دی. د خبريالانو نړیوال کمیټې ویلي چې دا مستند کړی ده چې د طالبانو د استخباراتو ریاست خبريالان او رسنۍ کنټرولوي. د طالبانو ویان په دې اړه لازمي پوښتنو ته ځواب رانه کړ.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د رادار سیستم د پاکستان د لاند وخت لپاره کنټرولې ده.
د افغانستان د رادار سیستم بیا ځلې رغیدل. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي اوس مهال د هیواد د رادار سیستم په بشپړ ډول رغول شوی او د ملکی الوطن ټول خدمتونه د دوی لوري تر سره کیږي. د دې وزارت ویان امام الدین احمدی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل هغه راپورونه ناسم دي چې ګوند د افغانستان د رادار سیستم د خرابوالي لامل پاکستان د دې هیواد هوایی حریم ته لاسرسي پیدا کړي.
کله چې خارجي قوا وتل رادار تخریب کړي وو چې بیرته ورغول شو ټول پروازونو ته خدمات موږ د ترانسپورت او چلن وزارت د خوانه وړاندې کیږي. دا سینه ده چې د کومبل هیواد د خوانه از موږ هوایی حریم خدمات وړاندې شي.
خو دا چې د افغانستان رادار سیستم دقیق بیا ځلې کله ورغول شو لدی وړاندې د رادار د خرابوالي پر مهال د افغانستان هوایی حریم څنګه کنټرولې ده نو موړې پاړه څنګه وایي. خو وړ مورز یو شمیر پاکستانی رسنیو خبر ورکړ چې د افغانستان د رادار سیستم د خرابوالي لامل د دې هیواد هوایی حریم د پاکستان له لوري اداره کیږي. د طالبانو د ترانسپورت وزارت ویان دا هم وایي افغانستان د نړیوالو ملکی هوایی سازمانونو غړیتوب لري چې پر بنسټ یې له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د همیشنۍ او متقابلې همکارۍ هوکړه لیکونه لري. د وایي اوس مهال د افغانستان له هوایی حریم هر ورځ له 50 تر 80 نړیوالې الوتکې عبور کوي چې له هرې تیریدونکي الوتکې $120 ډالره حق العبور اخیستل کیږي او له دې درک هر کال افغانستان 15 میلیونه ډالره عاید کوي. خو د اقتصادي چارو د یو شمیر کارپوهانو په نظر خایداش مېری ځکه غلطي وي چې که د ورځې په منځنۍ ډول شپېته نړیوالې الوتکې د افغانستان له فضا تیرې شي د میاشتې 1300 پروازه کیږي چې ټول میاشتنی عواید $1,296,000 او ټول کلنی عواید شاوخوا 15.5 میلیونه ډالره کیږي. د تیر جمهوری حکومت پر مهال بیا د افغانستان له فضا په ورځنی ډول له 350 تر 400 د عبوري الوتکو راپورونه ورکول کیدل چې کلنی عواید نږدې 70 میلیونه ډالره اټکل شوی وو. د تیر میلادي کال په اگست میاش کې کله چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووتل د دې هیواد د رادار سیستم د ویجاړېدو راپورونه ورکول شل چې لامل یې د افغانستان هوایي ترانسپورت له ستونزو سره مخ شو. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د کابل د هوایي ډګر په ګډون د کندهار او هرات د هوایي ډګرونو د ځمکنیو خدماتو د وړاندې کولو هوکړه د ګک په نوم د متحده عربي اماراتو له یو شرکت سره تمدید کړه. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت چارواکي وایي دغه هوکړه عملي شوی او اوس مهال د یاد شرکت کارکونکي د افغانستان په دریو هوایی ډګرونو کې ځمکني خدمات وړاندې کوي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ یاد شرکت له دې وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو هوایی ډګرونو کې خدمات وړاندې کول چې د طالبانو حکومت ورسره څو ورځې وړاندې د ځینو شرایطو په بدلون یاد تړون تمدید کړ.
د طالبانو د حکومت د ملکی هوایی چلند د چارو چارواکي وایي د کابل په ګډون یو شمیر نړیوال هوایی ډګرونه د نړیوالو عادي الوتنو پیلېدو ته د چمتو کېدو په حال کې دي او دوی هیله مند دي چې تر یوې یا دو میاشتو پورې به د کابل هوایی ډګر ته بیرته عادي الوتنې پیل شي. نوریاس نوری د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د ملکی هوایی چلند له عملیاتي مرستیال غلام جیلانی وفا سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې هغه قرارداد چې دوی په دې وروستیو کې د اماراتو له یوې کمپنۍ سره لاسلیک کړی دا کمپنۍ به کوم خدمات سرته رسوي.
دا قرارداد چې موږ امضا کوي د ځمکني خدمات په حق له د الوتکو د پاره چې په انګریزي ورته ګراوند هانډلنګ سرویسز وایي دا به کله چې الوتکه په کابل ایرپورټ کې هر ایرپورټ کې چې کوزیږي بیا راځي درېدو ته د ترمینل په یو مخصوص ساحه کې درېږي دغه نه مجبور چې مسافر کوز سي او زینه ورته راوړل سي او بیا کارګو یا د مسافرینو باګیج او بکسونه کوز سي هم در رقم تیاری ورسته دی صفاکیده ته ضرورت لري داخل د تیاری پاکاری کیږي تشنابونه پاکیږي که هوا یخ وی سړه وی یخ بندی وی واور وی ته تیاری ټول بهرنی ساحه د واور او د یخ نه پاکیږي بیا الوتنې ته چمتو کیږي چې بیا ورسته بیا ورته مسافر انتقالیږي یا د موټر په واسطه یا د اتوماتیکو سیستمو په واسطه او بیا هم د غوی لګیج او کارګو هر څه په الوتکې کې باریږي بعد هغه الوتکې شاته پوری وه کیږي تر څو چې لیکي ته برابر شي او بیا انجنونه چالان شي او بیا الوتکه د انجن په ذریعہ حرکت کوي دغه ټول چارې جمع د بعضی خدماتو چې د مسافرینو ټیکټونه چکیږي هغه ته بورډینګ پاس ته ځي کیږي د هر الوتکې د پاره مانیفست د پرواز یا لیست د مسافرینو ترتیبیږي او د کارګو د غذای پر ځای کولو مانیفستونه ترتیبیږي دا ټول هغه چارې دي چې په دغه خدمات پوری اړه لري او دا خدمات به د یو اماراتي کمپنی د ګاک تر نامه لاندې چې یو شرکتي کمپنی ده د دې کمپنی په ذریعہ تر سره کیږي
دا خو د زمکه هغه خدماتو چې دغه کمپنی سر ته رسوي نور خدمات کنټرول رادار ده د الوتکې د کیناستو پورته کیدو ده آیا دا هم له نورو کمپنیو سره مثلا تر ډیره د قطر او ترکیه کمپنیو یا د هیوادونو هم غوښتل چې هم دغه د افغانستان د هوایي ډګرونو د مدیریت چاری دوی په غاړه واخلي آیا نور دوی هغه هڅه منتفی دي یعنی نور له دوی سره قرارداد نکي او ک ډیر نور برخه پاتې دي چې نړیوال هوایي ډګرونه د افغانستان نړیوالو پروازونو ته چمتو شي
bale bale نور برخه پاتې دي لکه تاسو چې مخکې ویل یو ډیر مهم برخه د هوانوردی امنیت دی په دې معنی چې د الوتکې امنیت او هغه مسافرین چې الوتکې ته جګیږي د هغه امنیت او هغه کارګو چې په الوتکې کې باریږي د هغه امنیت تو تلاشی و چک د مسؤلیت لحاظ او د امنیت لحاظ دا ټول بیا د بلی کمپنی په ذریعہ شاید تر سره سی چې دغه ته د هوانوردی خدمات وای او په دې حکله د ایکاو د اصول یا د ستانداردونو یو زمیمه ده چې د اولسمی زمیمه په نامه انکس 17 د ایکاو مطابق دا به ټول تر سره سی
د هوایی چلند یو مسؤل غلام جیلانی وفاو او سم ستاسو یو شمیر پیغامونه
همدرد لغمان نه دا پیغام پریږدم پیغام منگ د لغمان د کرغیو ولسوالۍ د عزیز خان کس په سیمه کې اوسېږو چې دا یو ډېر بانفوس او ګرمیشت علاقه او ډېر نفوس پکې اوسېږي او د منگ د کورو په سر پاخه لینونه تیر شوي دي پاکستان ته برق تللی ده د تاجکستان او منگ له برق نه بې برخې او ډېر مشکلات دي دا خو ګرمه علاقه ده وړه ده او کاروبار نشته ډېرو خلکو کاروبار به هم دې برق سره پیدا شي تقریبا دوه کاله مخکې سروي هم شوي او پایم پرتی دي کله ناکله درولو والا هم راشي پایم ودرې خو بیا هم کار ودرېږي او اوس بل هم په ټپه ولاړ ده نو د مالې دغه د برق وزارت نه او ریاست نه او د ټولو مشرانو نه دغه هیله ده چې دغسې ټولو کارو ته بار دی چې توجه وکړي دا واړه واړه نیمګړي کارونه سر ته ورسوي چې تر څو ولس هم لږ سهولت پیدا کړي او لږ تمه پیدا شي وسلام زه د ازادي راډیو څخه دا خوشاله لرم چې زادو پیغام نشر کې دغه واکسینونه خو چې دلته چې لوستې مې دي یو ولاکه واکسین یا بل شی د اسلامي امارت دا خوشاله لرم چې متوجه شوی و دغه کار ته تر تو ګرځا او ته په سړک کولاړ دي نور ته چې واکسین ورکړي یا بل شی بلال ته په سړک کولاړ موږ ورسو یا نه په مشد ګرځي نه خلکو ته وایي او ته مشرګاټ په لاس ورکړي دوه نفر یې خپل ورځې مې سبا کې د اسلامي امارت څخه ډېر غوښتنه دغه چې دا ته ډېر ښه توجه وکړي السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکناور د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له سلامو زمون قبول کړي بعد د سلامو مودا درخواست چې زمونږ د حتی سیمې د کمیډي دې کې د غنمان او خلکو خپل جدادون نه لس سره وړي دي او دا کوم غنمان چې دا وسو دا ګرو شروع کړی دا فلاره ولاره وبانی او په گاډو گاډو باندې غنمان دا ټولي یو غوډامونو لوري او غوډامونو کې ال تجسکیږي او به هغه نور ملکونو ته یا نور ممالک ته اوړي د غنمو کچه چې دا دلته اول 200 افغانۍ او 150 افغانۍ او وسې دې وس تلور 100 افغانۍ او 80 ورسېده د دې توانه او طاقت هیڅوک نه لري چې دا غنم واخلي دا کم خلک به وسېږي الله پاک دې د زړونو باندې د زړه حالو کې الله پاک دې د دې پردګ مستقیمه په امان کې خلاص کړي څومره ممالک چې موږ سره دي بس 400 وجه دا موږ سره تم چار چلنه سم سلوک نه کوي او کوشش کوي چې دا موږ سمه چې بند کوو زموږ ندی په روانه وړي نو درخواست می ده چې د یو ولایت نه بل ولایت ته به چې غنم لاړ نشي د یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته چې غنم لاړ نشي
او کوم ولسوالۍ کې چې عمل ته به چې عمل ته تصدیق شي عمل ته او خپل شي استفاده دي واخیستل کیږي. دولت ته زموږ دا درخواست دی چې دا ګرانی به تر کوم وخت پورې روانه او دا خاطی او دا تکلیف او دا زحمت چې د مسلمانانو سره مشت ګریوان دی او دا ونه او تعقید د غنخون لري الله دې وکړي چې زموږ د دې غریب خلکو غو په خبره غور وشي او د دې غریب خلکو دغه کم تکلیف چې مخامخ دي د تصمیم لونی ورشي او دا کم نرخونه دي مغه دي هله ترش شي درته دي زوته ورسي وسلام ګل دې تک نورواله.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.